اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چی خلق پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نکړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري
د مهربان بخون کی لوی سختن پنامه. گرانو قدرمنو دوستانو، زمونږ ته د سلامونه او نیکی هیلی قبول کړئ. ستاسو د روغ صحت او خوشاله ژوند په هیلی سره ز شاهین او زمانو ملګری د نن یوې گھنٹې مازیګرنۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن پنځشنبه یا د زیارت ورځ د سوال لسوم هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې وشتمه نیټه ده چې د سوال لسو دوه څلوېښتم هجري قمري کال د زیقادې یا میانې د میاشتې له شپږمې او د 2021 میلادي کال د جون له اوولسمې نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري چې پکې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به په انتخاباتو کې د خلکو د شتون د اهمیت د څرنګوالي په اړه د معظم رهبر نظر تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کو. ورپسې به د سلامتیا نومې لړۍ د سلامتیا مجله نومې لړۍ یو بل پروګرام واوري او په آخر کې به د حضرت شاه چراغ علیه السلام د نمانځنې په اړه یو خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو امید لرو چې ستاسو د پام او استفادې وړو ګرځي. له لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. معظم رهبر به سبا خپل رائے صندوق ته اچوي. ولسمشر روحانی تاکید وکړ پکار دی د رائے صندوقونو ته په حاضرېدو سره د دښمن ارزوګانې پوره کېدو ته پرې نږدو. خلیلزاد وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو په وتلو تاکید. په افغانستان کې د جنگ جګړو مرګ جوبلو رپورټونه را رسیدلي دي. اوس هم پورا خبرونه واوري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر به سبا د جمعې په ورځ خپل رائے صندوق ته اچوي. د ځوانو خبریالانو د کلب د رپورټ له مخې حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنایی به سبا د جمعې په ورځ سهار 9 بجې خپل رائے صندوق ته اچوي. د رائے اچونې دغه پروګرام به د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون له ټولو چینلونو او له خامنایی ډاټ آی آر سایت څخه په ژوندۍ بڼه خپور شي. ولسمشر روحانی تاکید وکړ پکار دی د رایو صندوقونو ته په حاضرېدو سره د دښمن ارزوګانې پوره کېدو ته پرې نږدو. د ایرنا د رپورټ له مخې ډاکټر حسن روحانی نن وویل دښمنان په سړه توګه د انتخاباتو په تکل کې دي او نو عوامو ته پکار دي چې د رایو صندوقونو ته په تود شتون سره د دښمنانو د ارزو پوره کېدو اجازه ورنکړي شي. هغه زیاته کړه سبا د غبرګولي 28مه ډیره مهمه ورځ ده. هغه همدارنګه وویل دې لپاره چې ولسمشر د کورنیو مسایلو او مشکلاتو نړیوالو مسایلو د هواري لپاره په لا زیات قوت او توان سره کار او فعالیت وکړي شي د خلکو رایه او په ډګر کې د هغوی شتون ډیر تاثیر کوونکی دی. هغه تاکید وکړ چې هیله من یم چې په شاندار توګه انتخابات وکړو او سبا ورځ په تاریخي پاڼو او د اسلامي انقلاب په تاریخ کې په ښکلا سره د یوې بلې پاڼې په توګه ثبت شي او موږ ټول په خپله دنده او فریضه عمل وکړو. ولسمشر د لدې مخکې په یو لړ مراسمو کې تاکید وکړ د سلامتیا په برخه کې رامنځته شوی بدلون بې مثاله دی. د ایران پریس د رپورټ له مخې ولسمشر حسن روحانی نن د روغتیا د وزارت د ملي منصوبو د پرانستې په مراسمو کې وویل په تیرو 8 کلونو کې د ایران په تاریخ کې د سلامتیا په برخه کې ډیر ستر او بې مثاله کار شوی دی او یوازې په تیر یو کال کې 14,000 روغتونی کټونه ګټه اوچتونې ته رسیدلی دي. ډاکټر حسن روحانی زیاته کړه نن د اروپا او امریکې په شمول په بهر کې میشته زیاتره ایرانیان د علاج معالجې او حتی د ځینو اپریشنونو لپاره ایران ته راځي. روحانی دې باندې په تاکید سره چې د سلامتیا سیاحت د ایران لپاره ډیر مهم دی زیاته کړه په پوله ایزو سیمو او مرکز کې د هیواد روغتونونه گاونډیانو او نورو هیوادونو ته خدمتونه وړاندې کولی شي. د ایران ولسمشر د دې په بیانولو سره چې ډاکټرانو نرسانو او طبي عملی له انقلاب نه پس په 3 کلونو کې ستر کارونه ترسره کړي دي. کال په دوران کې د شمالي صوبو چې د مسافرانو تګ راتګ ځایونه دي د روغتونونو سمبالښت ته اشاره وکړه. د ملي منصوبو د پرانستې په 3 پروګرام کې په تهران، ګیلان، ختیز آذربایجان، لویدیز آذربایجان او قم صوبو کې له 1020 روغتونی کټونو ګټه اخیستنې مراسم د ایران د ولسمشر پښتون سره په آنلاین توګه ترسره شول. دا خبرونه لریډیو تهران اوري. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو نامزد علی رضا زاکانی انصراف وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت په خپل 19 اطلاعیه کې اعلان وکړ د ولسمشر د انتخاباتو د قانون د 55 ماده د تفسیرې د اجرا په لړ کې د دغه دورې د انتخاباتو نامزد علی رضا زاکانی د روان هجری مریض کال د روان غبرګولی د میاشتې په 28 نیټه خپل انصراف بخنه غواړو په 28 نیټه خپل انصراف د کورنیو چارو وزارت ته اعلان کړی دی. د دغه اطلاعیه په دوام کې راغلی دی چې اوس حال کې محسن رضائی میر قائد، سید ابراهیم رئیسی، سید امیر حسین قاضی زاده او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشر د انتخاباتو څلور نامزدان دي. د ایران د ولسمشر د 14 دورې انتخابات د اسلامي شورا د جرګې او د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې له دوه منځنی پړاو انتخاباتو او د خارونو او کلیو د شوراګانو له انتخاباتو سره په یو وخت سبا د جمعې په ورځ سحر 9 بجې کیږي. د افغانستان په چارو کې د امریکا خاص استازي د ستمبر تر 11 له افغانستان د خپل پوځیانو په وتلو د امریکا په پابندۍ تاکید وکړ. د الجزیره ټی وی چینل د رپورت لمخ زلمی خلیلزاد اویل افغان حکومت او طالب ډله پکار دی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د تکمیل لمخ کې د سولي موافقې ته ورسي. هغه ویل امریکایي ځواکونه به له افغانستان اوزي خو دغه هیواد به پرې نږدي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ ته به دوام ورکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو شرمناک وتل په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې د امریکایي شل کلن شتون د افغانستان د زرګونو خلکو له قتل عام، د بیغبناو ودانیو له تباهۍ او د نشه یي موادو د تولید او د ترهګرۍ له زیاتېدو نه بغیر یې څه نتیجه نه ده لرلې. د افغانستان خلکو په زلونو لخپل هیواد څخه د امریکایي نیواګرو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. د خبرونه ریډیو تهران اوري. ننګرهار کې سلويختو طالبانو ته مرګجوب لوخته ده. د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې سلويختو طالبانو ته د مرګجوب لري رسیدو خبر ورکړ. په دې اړه له جلال آباد څخه زمون خبريال داسې رپورت راکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي څلوېښتنو وسلولو طالبانو ته مرجوب له اوښتې ده. د ننګرهار د والي وینا توله خوګېڼې وایي د دې ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو پر خلاف د امنیتي ځواکونو له لورې په پیل شوو عملیاتو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 23 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 12 تنه نور ژوبل شوي دي. د والي ونول په وژل شوو کې پاکستاني وګړي او په ژوبلو شوو کې د طالبانو دوه مشهور قومندانان لطف الرحمن مشهور په طوفان او مولوي ریاض الله مشهور په اقانی شامل دي. د ننګرهار د والي ونول په عملیاتو کې د وسلورو طالبانو زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي او دغه راز هغه څلور کړۍ میونه هم ناکاره شوي چې د ده پروانه طالبانو د امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو د تګ راتګ پر لار خښ کړي وو. د والي وان د عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې طالبانو د خلکو د تګ راتګ پر لار دوه پلونه په بمونو الوزولي او ولسي وګړي له ستونزو سره مخ کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د امنیتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات وروسته له هغې پیلېږي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو په یو ډله ییز برید کې دغلته د سیمه ییزې اردو د سرتیرو څو پوسې لاندې او د ولسوالۍ د ودانۍ پر لور 2 کیلومتره مخکې راغلل. په سیمه کې عیني شاهدان وایي وسلوالو طالبانو د سیمه ییز اردو له سرتیرو لاندې کړې پوستې سوځولې او ترلاسه کړې وسلې او مهمات له ځان سره وړي دي. بل پلو په جلال آباد کې د داعش ډلې دوه مهم غړي ونیول شول. په جلال آباد کې د ملي امنیت ادارې اړوند ځانګړو ځواکونو قومندانۍ رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ځواکونو تیره شپه د جلال آباد ښار ته څیرمه د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ اړوند 11 ویالي په سیمه کې دوه جلا شپنی عملیات ترسره کړي چې پکې د خبر پاڼې له خوله د داعش ډلې دوه مهم غړي عبدالقیوم او عبدالوارث نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوو کسانو د داعش ډلې لپاره د هدفي وژنو او ترهګریزو فعالیتونو لپاره د زمینی برابرولو مسؤلیت پر غاړه درلود. خبر پاڼه وایي چې دغو کسانو سره دوه نور شکمن کسان هم نیول شوي او یو منسله او نور شواهد او مدارک هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. په خبر پاڼه کې د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو د مرجولې پاړه څه نه دی ویل شوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. ننګرهار کې د داعش ترهګر ډلې دوه مهم غړي ونیول شول. په جلال آباد کې د ملي امنیت ادارې اړوند ځانګړو ځواکونو قومندانه رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ اړوند د یولسمې ویالې په سیمه کې دوه جل شپنی عملیات ترسره کړي چې پکې د خبر پاڼې له قوله د داعش تکفیری ډلې دوه مهم غړي عبدالقیوم او عبدالوارث نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې نیول شویو کسانو د داعش ترهګر ډلې لپاره د هدفي وجنو او ترهګریزو فعالیتونو لپاره د زمینې برابرولو مسؤلیت په غاړه لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې له دغو کسانو سره دوه نور شکمن کسان هم نیول شوي او وسله او نور شواهد او مدارک هم د امنیتي ځواکونو تر لاسته ورغلي دي. په خبر پاڼه کې د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه سندي ویل شوي. په افغانستان کې حکومتي ځواکونو ته درانه سرتاوانونه رسیدلي دي. په فاریاب ولایت کې له طالب ډلې سره پنخته کې د افغانستان د پوځ 21 ځواکونه وجل شول. د افغانستان د شفقنا خبري اجانس د رپورټ لمخې د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې له طالب ډلې سره د دغه هیواد د پوځ په نخته کې د پوځ د خاص یونټ افسر سهراب عظیمی هم وجل شو او شپږ تنه نور هم ژوبل شوي دي. څو ورځې مخکې د دولت آباد ولسوالۍ مرکز له نخته وروسته طالب ډلې ونیوه. له بلې خوا د زابل ولایتي شورا مشر وویل د زابل شینکی ولسوالۍ طالبانو ته پرېښودل شو. د افغانستان د زابل د ولایتي شورا مشر عطا جان حق بیان وایي چې د دغه ولایت شینکی ولسوالۍ د ولایتي چارواکو په منځګړیتوب طالبانو ته پرېښودل شوې ده او سقوط یې کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې یاد ولسوالۍ له جګړې پرته له ګڼ شمېر وسلو او د ملي اردو له مهماتو سره طالبانو ته پرېښودل شوې ده. بلخوا د طالبانو ویان بیا ویلي شینکی ولسوالۍ د کمپاین په نامه د یوې قرارګاه تر تصفیه کولو وروسته نیولې ده. نوموړي ویلي دي چې شینکی ولسوالۍ اوس په بشپړه توګه د دوی په لاس کې ده او له یادې ولسوالۍ څخه سلګونه میله سپکه او درنه وسله او ډیر مهمات هم لاسته ورغلي دي. د زابل سیمه ییز امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه سنې دي ویلي. د مهمو خبرونو سلټکی یو ځل بیا وروي. معظم رهبر به سبا خپل رائے صندوق ته اچوي. ولسمشر روحاني تاکید وکړ پکار دی د رائے صندوقونو ته په حاضرېدو سره د دښمن ارزوګانې پوره کېدو ته پرې نږدو. د ایران د ولسمشره د انتخاباتو نامزد علی رضا زاکانی انصراف ورکړ. خلیلزاد تاکید وکړ له افغانستان د امریکایي پوځیان وتل به ترسره شي. په افغانستان کې د جنگ جګړو رپورټونه را رسیدلې دي. خبرونه ختم شو. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
په انتخاباتو کې د خلکو د شتون د اهمیت د سرنګوالي په اړه د معظم رهبر نظر. دا زمونږ د نننۍ تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د اسلامي انقلاب معظم رهبر تاکید وکړ په اسلامي نظام کې جمهوریت د خلکو په ګډون سره عملي کیږي او که په انتخاباتو کې ګډون کم وي نو دښمن د زور وینې مجال پیدا کوي. حضرت آیت الله العظمى سید الخامنائی پرون خلکو ته په یو ټلویزیونی وینا کې د ولسمشره د انتخاباتو د اهمیت په باره کې وفرمایل. ولسمشر چې سبا د جمعې په ورځ ټاکل کیږي که په زیاتو رایو سره وټاکل شي نو مضبوط او قوت لرونکی ولسمشر به وي او ستر کارونه به ترسره کړی شي. د امام خمینی رحمت الله علیه د افکارو او د اسلامي انقلاب د ارمانونو او اساسي قانون لمخې انتخابات د ایران د ولسواکۍ په نظام کې د ډیموکراسۍ د عملي کېدو لار او د اسلامي جمهوریت نظام تر ټولو مهم اصل او بنیاد دی. په ایران کې انتخابات د قوت لیوی بلی موضوع نه زیات د اسلامی ایران د اقتدار په مخ پا پزیاتې دو پراختیا او په اسلامی نظام کې د جمهوریت په دوام کې ځانګړی مقام لري. د اسلامی جمهوری نظام د پاتې کېدو راز همدغه په سیاسي برخلیک ټاکونکو ډګرونو په تیره بیا په انتخاباتو کې د خلکو له زیات نه زیات ګډون او ملګرتیا ده. په نړۍ کې د هر سیاسي نظام لپاره اولسی اډانه د زور ویونکو قوتونو د دسیسې په وړاندې یو نه ماتې خوړونکی قوت دی، او په همدې وجه له دې وروسته چې په ایران کې اسلامي انقلاب د خلکو په محوریت او ارادې سره کامیابی ته ورسید، له دغه اولسی نظام سره دښمنی شروع شوه. د اسلامي انقلاب دښمنانو په تیرو دوه څلوېښتو کلونو کې له هرې طریقې کار واخیست چې په مختلفو سیاسي ډګرونو کې د خلکو مانادار شتون او له اسلامي جمهوري نظام سره د هغوی ملګرتیا سست کړي. خو هم هغه ډول چې د اسلامي انقلاب موظم رهبر تاکید وکړ، خلک به د تل په شان د دښمن د غوښتنې پاپوټه عمل وکړي. له اسلامي جمهوري نظام سره د خلکو ملګرتیا لدینه علاوه چې ملي اقتدار لزان سره لري، د یو مضبوط حکومت د رامنځته کېدو لپاره یو قوت پیاوړی د قوت پیاوړی اډانه ده چې په اطمینان سره په تیره بیا په اقتصادي ډګر کې خپل کارونه مخ په وړاندې بوزي. د حکومت له سیاستونو سره د خلکو له زیات نه زیات ملتیا به له اولسی اډانې سره ښه اقدامات لزان سره ولري، او کولی شي د هیواد مشکلات د خلکو په ملګرتیا سره هوار کړي او حتی بهرنی سیاست او اقتصادي دبونه هم شنډ کړي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د پرګنو او د مختلفو سیاسي ډلو مشارکت په ایران کې د ډیموکراسۍ غوړېدنه او د اسلامي جمهوري نظام د جمهوریت د دوام ښودنه کوي چې له موجوده اقتصادي حالت څخه د ځینو د ناراضګۍ باوجود د ایران د سیاسي اقتصادي او امنیت د ودی او سرلوړۍ لپاره به هم هغه شان په انتخاباتو کې د رای صندوقونو ته حاضر شي. ګران اوریدونکو، د تهران ریډیو د یو ساعت مازیګرنۍ پښتو خپرونه هر ورځ د ایران او افغانستان په لس کم پنځه او د پاکستان په شل لپاسه پنځه بجې خپرېږي چې د لنډو سپو د یو دېرش میټرو په 9515 کلو هرڅو خپرېږي. دا خپرونه همدارنګ د ایران د ډیجیټلي ټلویزیون په ریسیور یا سیټ اپ بکس سره په غږېدو غږیزه برخه کې په همدې وخت اورېدلی شي.
در روختیا مجله ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د روغتیا مجلې یو بل موضوع تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، د روغتیا مجلې نوم لړۍ په دغه برخه کې د اعصابو د ناروغیو د بحث په دوام کې د انوریزم د ناروغۍ په اړه له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې دغه معلومات د ډاکټر د تشخیص ځای نه نیسي، نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ګرانو دوستانو، د مغزو انوریزم هغه وخت رامنځته کیږي چې د مغزو په رګ کې یو کمزوري برخه پړسیدلې وي او وینه پکې راټوله شوې وي. دغه ناخواله ته د مغزو او یا هم د سر د کوپړې انوریزم وای. د مغزو انوریزم یو وژن کې عارضه ده چې په هر عمر کې رامنځته کېدای شي. که د مغزو انوریزم وچاودي نو ناروغ بیړنیزو روغتیایي خدماتو ته اړتیا پیدا کوي، ځکه چې دغه ناخوالی کولی شي د سکتې او یا هم مغزو ته د نورو زیانونو سبب وګرځي، او که په وخت علاج ونه شي او ناروغه بیړنیز خدمات ترلاسه نکړي نو ممکنه ده چې ناروغه کس د مرګ له خطر سره مخامخ شي. که څه هم انوریزمونه تل نچوي او د مغزو پرته د بدن په نورو برخو کې هم رامنځته کېدای شي، خو تر ټولو زیات انوریزمونه په مغزو، پښو او تحال کې رامنځته کېږي. که څه هم دا انوریزم لامل نه دی روښانه شوی، خو داسې نور لاملونه شته دي چې ورسره د انوریزم د رامنځته کېدو دو خطر زیاتیږي. د مثال په توګه هغه جوړښت چې کوټلې شوی وي نو د انوریزم د رامنځته کېدو سبب ګرځېدای شي. همدارنګه په رګونو کې د غوړو راټولېدل چې د رګ د بندېدو سبب ګرځي. په دغه حالت کې زړه په زیات فشار او دباو سره وینه پمپ کوي تر څو په رګونو کې راټول شوو غوړو څخه وینه تیره شي، چې په دغه صورت کې هم سره رګونو ته زیان رسیږي. همدارنګه هغه ناروغان چې په آرتروس کلوروز مبتلا وي نو د انوریزم له خطر سره مخامخ دي. دغه ناروغي په رګونو کې د پلاک د رامنځته کېدا سبب ګرځي، او دغه پلاکونه رګونو ته د زیان رسولو سبب کیږي او د وینې د آزاد بهیر مخه نیسي. د وینې لوړ فشار هم د انوریزم د رامنځته کېدو خطر زیاتوي.
عزیزانو، لکه څنګه چې مو وویل، انوریزم ممکن دی د بدن په هر ځای کې رامنځته شي، لیکن مازغه او اور چې د بدن د وینو تر ټولو زیات رګونه لري د انوریزم د رامنځته کېدو تر ټولو شایع ځایونه بلل کیږي. تاسو همدارنګه د زنګونو تر شا د تحال او کولمو کې په انوریزم اخته شئ، شاید سردرد، الټۍ، د مغز درد، د نظر کمزورتیا، د بینی، د سترګو د پاسه درد او رڼا سره حساسیت د مغزو د چیرشیوي انوریزم له نښو څخه بلل کیږي. اکثرا انوریزمونه له نښو پرته دي. په تیره بیا هغه انوریزمونه چې واړه دي، ځینې وختونه لوی انوریزمونه ممکن په مغزو او د هغه تر څنګ په نورو برخو د فشار سبب وګرځي. د لید په میدان کې کمی، فکر کولو کې ستونزه، په خبرې کولو کې ستونزه، په چلند کې ناڅاپه بدلون، انډولیزې ناخوالې، ستړیا او د لندې مودې لپاره د حافظې کمزورتیا بیا په مزغو کې د هغه انوریزم ښودنه کوي چې لا څیرې شوي نه وي. د انوریزم اثرګذاري د خطرې له ځانګړنې لاملونو سره تړاو لري. په انوریزم باندې د اخته کېدو خطره د میرمنو په پرتله په نارینو کې زیاته ده. تر شپېته کاله زیات عمر لرونکي کسان هم د دې ناروغۍ له خطرې سره مخامخ دي. د غوړو زیات استعمال په کورنۍ کې د زړه د ناروغیو مخینه، سګریټ او د وزن زیاتوالی او امیندواری د تحال د انوریزم خطره زیاتوي.
ګران دوستانو، خزینه جنسیت، زیات عمر، شراب او سیګریټ د وینو اوچت فشار یعنی بلډ پریشر، جینیټیکل ناروغي لکه پولیکیسټیک مارفان سیندروم او اهلرز ډانلوس سیندروم د مغزو د انوریزم پر رامنځته کولو کې مهم فیکټرونه بلل کیږي. لشپیتو کلونو زیات عمر، خزینه جنسیت، د سیګریټو استعمال، جاپانی او فنلنډي توکمونه، ل 15 ملی میټرو نه زیات غټواله، نخه خودونکو انوریزم او د انوریزم د سیری کېدو مخینه هغه لاملونه دي چې د انوریزم د سیری کېدو سبب ګرځي. ل بعد مرغه اکثره انوریزمونه ل سیری کېدو یانو 14 ورسته د تشخیص وړوي، خو د سی ټی سکین او ام آر آی په وسیله معلومېدل اسانه دي. دغه میتھډونه له خطرې پرته دي او د راډیالوژي متخصص د سر او د بدن رګونه په اسانه څېړلی شي. ډاکټر بیا د ناروغ د درملنې لپاره پریکړه کوي چې په هغه ناروغانو کې چې د انوریزم د سیری کېدو شک وي، د مغزو سی ټی اسکین او سی ټی انجیوګرام ترسره کیږي. که څه هم سی ټی انجیو او ام آر انجیو کولی شي د انوریزمونه وښيي، خو په اکثرو ناروغانو کې انوریزم د انجیوګرام ترسره کول ضروري ګڼل کیږي، ځکه چې د درملنې ل مناسب میتھڈ سره مرسته کوي. اکثرا هغه باړه انوریزمونه چې نخې نه رامنځته کوي او پر وخت یې تشخیص کیږي کومې درملنې ته ضرورت نه لري، خو د نورو انوریزمونو درملنه باید وشي.
د انوریزم د ودې مخنیوي، د سیری شوي انوریزم د زیانونو له منځه وړل او د ورځني فعالیتونو ترسره کول د درملنې هدفونو احتمالي اهداف دي. که تاسو د اورت په انوریزم مبتلا یاست، ډاکټر ممکن تاسو ته درمل درکړي، او که تاسو انوریزم په چټکۍ سره د ودې په حال کې وي او ورسره د چاودېدو خطر رامنځته شي، ډاکټر ممکن تاسو ته د اپریشن سپارښتنه وکړي. د انوریزم د اپریشن مختلف راوده شته. لومړی طریقه یا راوده د کلیپینګ راوده ده. په دغه طریقه کې یو فلزي آلې سره د انوریزم وصل کیږي. دغه عمل انوریزم ته د وینې جریان بندوي او رامنځته شوی فشار له منځه وړي. دغه ډول اپریشن د لویو انوریزمونو لپاره کارول کیږي. اندوسکو لار کویلینګ د اپریشن یو بل راوده یا طریقه ده چې د کلیپینګ په پرتله لږ تهاجمي بلل کیږي. دغه راوده یو وړه پایپ د وینو شریان ته ننیستل کیږي او په انوریزم کې ځای پر ځای کیږي. بیا له هغه څخه یو کوچنی سیم راوزی او انوریزم ته د وینو جریان بندوي او وینه لخته کوي. لختوالی انوریزم ته د وینو جریان بندوي. که تاسو سیګریټ څکوئ، انوریزم له څیرېدو د خطرې سره مخامخېدونکی ده، نو غوره ده چې سیګریټ پرېږدئ. د انوریزم د درملنې بل راوده او طریقه د وینو د فشار او د کلسترول د کچې راټیټول دی. کوم کسان چې د وینو په لوړ فشار او کلسترول باندې اخته وي، د انوریزم له خطرې سره هم مخامخ دي.
د واسواسم یا د سیری شوی رګ انقباز د مغزو د شریانونو نری کېدو ته ویل کیږي. دغه ناخوالی تر خونریزه درې ورځې وروسته پیلیږي او په لومبنه اونۍ کې اوج ته رسیږي او تر 1400 ورځو وروسته خطر له منځه ځي. دغه ناخوالی د رامنځته کېدو خطر له 1500 څخه بیا تر 90% پورې دی، خو نخلرونکي واسواسم په 26% ناروغانو کې رامنځته کېدی شي. د واسواسم نخې د ناروغ له عمر، د وینې فشار او شکرې سره تړاو لري، خو واسواسم لپاره تر ټولو مهم خطر او فاکتور د لخته شوی یعنی جام شوی وینې ستروالی دی. د دې ناخوالې د درملنې په موخه له مایعاتو لکه نیمولیپین، استاتین او بالون انجیو پلاستی څخه کار اخیستل کیږي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د دغې ناروغې په کله د لا زیاتو معلوماتو د په موخمو د خبرونه ل ډاکټر صاحب سره یو مرکه کړی ده، نو د خبرونه په دوام کې درته د دغه مرکه اوریدو بلنه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب د روغتیا په خبرونه کې مو هرکلی کو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ډاکټر صاحب د دې اونۍ د روغتیا په خبرونه کې غواړو د انوریسم د ناروغتیا په اړه اوریدونکو سره وغږیږو. ډاکټر صاحب د دې ناروغتیا نوم هم کېدای سي ډیرو کسانو نوی اوریدلی. ډاکټر صاحب تاسو د دې ناروغتیا د نشو او مخنیوي په هکله کوم معلومات زموږ له اوریدونکو سره شریکولای سي؟ مهرباني.
خواهش کوم. زه هم تاسو او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. همغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، انوریزم داسې یو ناروغتیا ده چې تقریبا په ډېره کمه اندازه په خلکو کې په ټولنو کې لیدل کېږي. د نادرو ناروغیو څخه شمېرل کېږي او په کمه اندازه په طب او طبابت کې دا ناروغتیا الحمدلله په کمه اندازه لیدل کېږي. خو په هر حال دا چې تاسو پوښتنه وکړه، زه داسې په یو ساده بیان او په ساده ژبې سره که چېرې د دې ناروغتیا هغه اصلي ماهیت او تغیر ته اشاره وکړم. په دې معنا انوریزم د یو رګ او په تیره بیا د یو شریان، شریان یعنی هغه رګونه چې زموږ پاک وینه له زړه نه د بدن مختلفو غړیو او حجراتو ته رسیږي. شریانونه هغه رګونه دي چې دغه کار ترسره کوي. د شریانونو په رګونو کې هر ډول پړسوب، غټېدنه او هغه د طبیعي حالت او اندازه لمنځه تلل دغه حالت ته انوریزم ویل کیږي. دا د انوریزم یو ساده تعریف دی چې ما وکړه، چې علت او عامل یې کولای سي، یعنی په عام تور باندې د رګونو یا شریانونو په دیوال کې د کمزورتیا او د ضعف او ناتوانۍ او د رګ د دیوال هغه طبیعي حالت لاسه ورکول کیږي، لمنځه ځي، د پړسوب او د غټېدو حالت غوره کوي. درګ قطر زیاتیږي، یعنی غټیږي درګ په یو خاصه برخه کې، په یو محدوده برخه کې هغه طبیعي حالت لمنځتي، دغه حالت ته انوریزم ویل کیږي. دا چې کم عوامل او کم شیان د دې لامل او باعث ګرځي، مختلف عوامل دلته موجود دي چې په عام تور باندې خپل هایپرټنشن یا د وینې د فشار زیاتوالی، فشاري خون چې خلک ورته وایي، د وینې فشار کچيري، د وینې فشار لوړ وي او غیر طبي حالت ولري، په اوږده مده کې کولای شي د رګ د دیوال د ناتوانېدو او د کمزورتیا سبب وګرځي، او دغه کمزورتیا د رګ د غټېدو او پړسوب لامل سی او باعث وګرځي. د آټرو اسکلروزیس په نامه بل ناروغتیا ده چې د رګونو په دیوال کې د ځینو خاصو موادو رسوب او سختېدل او الته د دغه تغیراتو رامنځته کېدل، دا هم د رګ د دیوال د خرابتیا او د طبیعي حالت د لمنځه تلو سبب ګرځي او کولای سي د انوریزم زمینه برابره کړي. بل لامل جینیټیک او ارثي حالت دی، یعنی فامیلیال او کورنۍ حالت کله کېدای شي. یو کس له کوچنیوالي نه د زیږېدو نه پس دغه حالت په مادرزادي توګه، یعنی په جینیټیک توګه دغه تغییر په بدن کې ولري، او د عمر په یو دور کې کچيري مشکلات ورته رامنځته شي، کېدای شي د انوریزم مشکل د بدن په هره برخه کې چې موجود وي، چې موجود وي، هلته دغه ارنش نشانې را څرګندې شي.
Thank you.
لا ډاکټر صاحب څخه ډیره ډیره مننه کو او قدرمن اوریدونکو زموږ د پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیدي نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو
الله متل روغ او جوړ لره چراغ زوکړه د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنه ګرانو دوستانو د خبرونې په دې شیبو کې ز عبدالمجید دورانه سره د خپل ملګری
حامد سیما
د حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ د نیکمرغه زوکړې په مناسبت له یو ځانګړي مطلب سره تاسو په خدمت کې یو هله دا چې د دې وینا تر پای را سره ملګری وو اوسه
دوستانو دوم پیړی په لومړنیو کې امیر مقرب الدین مسعود د شیراز ښار آبادونه په لاس کې واخیسته. هغه چې یو شریف او مسؤلیت منونکی انسان و د شیراز ښار یې ښکلا او صفایي ته چې د اتابکانو پلازمینه شمیرل کېده ملا وتړله او د دغه ښار کنډواله شوي ودانۍ یې بیرته آبادې کړي. د کنډوالو د خاورو د پاکولو په وخت کار کوونکي د یوه لوړ او ښکلي ځواني لرونکي کس مړې ولیده چې په سر د تورې په گزار سره وژل شوی و. کار کوونکو د هغه ځوان کس مړې له خاورو وایسته او امیر مسعود یې خبر کړ. امیر مسعود سره د خپلو ځینو مسؤلانو یو ځای هغه ځای ته ورغی. له ډیرو څیړنو وروسته په تیره بیا د هغه ګوتې باندې د لیکل شویو دلیلونو شتون چې پرې لیکل شوي وو العزة الله احمد بن موسی نو مشخصه شوه چې دغه مړی د امام رضا علیه السلام د ورور احمد بن موسی سره اړوند دی. د امیر مقرب الدین مسعود په حکم سره په همهغه ځای کې د هغه پر مړی لمونځ ادا شو. په همدغه ځای کې د شیراز د عالمانو او لویانو پښتون کې په ډیر احترام او درنښت سره خاورو ته وسپارل شو. هغه مهال پرې پراخ او ښکلی زیارت جوړ شو څو د هغه مزار ته خلک د زیارت لپاره ورشي. البته د ځینو مورخانو په وینا له دې مخکې د احمد بن موسی علیه السلام قبر د آلی بویا لړۍ د تر ټولو مشهور امیر ازو دولت دلمی په وخت کې ښکاره شوی و، خو د وخت په تیریدا او دوامدارو زلزلو په وجه د هغه قبر له نظرونو پټ پاتې شو تر دې چې بیا په 1545 قمري کال کې ښکاره شو. ګرانو دوستانو، په شاه چراغ مشهور سید امیر احمد د اووم معصوم امام مشر زوی او د حضرت امام رضا علیه السلام ورور سید السادات العظم دی. د دغه امامزاده د زیږیدا دقیق کال او ورځ معلومه نه ده، خو ځینو سرچینو د شاه چراغ د زیږیدا ورځ
په مدینه منوره کې او د زیقیدې د میاشتې شپږم نیټه ذکر کړی ده. د احمد ابن موسی مور بزرګواره هم په ام احمد مشهوره ده. ام احمد د احمد، محمد او حمزه په نامو سره درې زامن لرل، خو د احمد ابن موسی د لوړ منزلت او مقام په خاطر امام موسی کاظم علیه السلام هغه بزرګواره ته د ام احمد خطاب کاوه. ام احمد هم هغه شان چې د امام کاظم علیه السلام محبوبه وه، د هغه بزرګوار د اعتماد او باور وړ هم وه، لکه څنګه چې د عباسیانو د ساډوبه او ډیرو بدو وختونو کې د هغه بزرګوار رازونه پټ وساتل. احمد ابن موسی یو ډیر پرهیزګار او داسې لوړ شخصیت و چې د هغه پلار بزرګوار تل هغه په بخنه او میړنتوب یادوه. هغه یو کریم، شجاع، فاضل، پرهیزګار او شتمن کس و. احمد بن موسی په خپل مبارک لاس سره قرآن کریم لیکلی دی. همداراز هغه یو داسې محدث او راوی دی چې له خپل پلار او نیکه څخه یې ډیر حدیثونه نقل کړي دي. د عباسی پړاو یوه ځانګړنه د مختلف دینی فرقو راپنځېدا ده. په دغه پړاو کې د شیعیانو تر ټولو زیاتې فرقې ظاهرې شوې، ځکه چې د عباسی خلیفه ګانو روده او کړچار هم د درز رامنځته کړه او حکومت وکړه په سیاست سره و. تل د خلکو ترمنځ په سیاسي او مذهبي اختلافاتو پسې و. دوی همداراز د شیعیانو د امامانو په جلا وطن کولو او بندي کولو سره د اهل بیت علیهم السلام مینوالو په لا زیات کمزوري کولو او د خپل اقتدار په لا زیاتولو پسې و.
د هارون الرشید په وسیله د حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام په مسافرۍ کې له شهادت وروسته په یو هغه غلط تفکر سره چې د امام رضا الله حکیمانه دریځونه یې درلوده، احمد بن موسی خپل امام باله. البته د دوی ټاکنه یوازې د سیاسي دریځونو په اساس نه وه، بلکې په هغه وخت کې نور باورونه هم دود وو چې دا موضوع یې نور هم زیاتوله. د اهل بیت علیه السلام یو شمیر شیعیانو او مینوالو د خپل پلار حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په نزد د احمد بن موسی محبوبیت له نزدې لیدلی و. لا بل پلوه هغه د امام یو وسیع شمیرل کېده، نو ځکه دوی په دې ګمان وو چې د امام موسی کاظم علیه السلام له شهادت وروسته امامت او جانشینی احمد بن موسی سره اړه لري. همدغه باور لامل شو څو د احمد بن موسی کور ته ورشي او له هغه سره بیعت وکړي. احمد بن موسی په پیل کې په ظاهره هغه بیعت قبول کړ او جمعه ته لاړ او له هغه یې بیعت واخیسته. وروسته منبر ته وخت او په نهایت کې یوه فصیحه او ډیره په زړه پورې خطبه ولوسته. هغه وخت خلکو ته په خطاب کې داسې وویل: ای خلکو، هماغه شان چې تاسو درست زما په بیعت کې یاست، زه د خپل ورور علی بن موسی په بیعت کې یم. زما له پلار وروسته هغه جانشین او پیشوا دی. هغه د خدای او د هغه د رسول ولی دی. پر ما او تاسو واجب ده چې هر هغه څه فرمان صادر کړي باید د هغه د فرمان اطاعت وکړو. د احمد بن موسی په دغو خبرو سره درستو خپل سرونه د هغه په وړاندې ټیټ کړل او د هغه خبرو ته تسلیم شول. هغه مهال هغوی ټول د احمد بن موسی پسې له جمعته ووتل او د امام رضا علیه السلام خدمت ته ورغلل او له هغه بزرګوار سره یې بیعت وکړ. په دغه وخت کې حضرت امام رضا علیه السلام خپل ورور ته مخ واړوه او وی فرمایل: هماغه شان چې حق دې پټ ونه ساته، خداوند متعال دې په دنیا او آخرت کې ضایع نه کړي. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې مو وویل په دغه پړاو کې عباسي واکوالانو په سپیره او زیګ سیاست سره چې درلود په خلکو په تیر بیا د اهل بیت علیهم السلام پر مینوالو د لا زیاتې سلطې هڅه درلودله. له همدې عمله د هارون الرشید زوی مامون د خپل ورور له قتلولو او د خلافت له غصبولو وروسته فیصله وکړه چې په ظاهره خپل ولی عهدي امام رضا علیه السلام ته وسپاری او هغه بزرگوار امام له مدینه څخه په توس کې د خپل حکومت مرکز ته منتقل کړي. خو لږ وخت نه و تیر شوی چې په خلکو د امام رضا علیه السلام خلافت او ولایت څرګند شه او مامون ونتوانېده چې دغه حقیقت وزغمي، نو ځکه د امام رضا علیه السلام د قتل فیصله وکړه. احمد ابن موسی د امام رضا علیه السلام له شهادت مخکې د هغه د ملاتړ او مرستې لپاره له یو شمېر کسانو سره له مدینې نه خراسان ته روان شو. د احمد ابن موسی دغه حرکت مامون له ویرې او وحشت سره مخ کړ. په تیره بیا کله چې پوه شو له هر ټاټوبي چې د احمد ابن موسی کاروان تیریږي، نو د اهل بیت علیهم السلام مینوال ورسره یو ځای کېدل. ځینو مورخانو د احمد ابن موسی د ملګرو او مینوالو شمیر تر 15,000 کسانو پورې ذکر کړی دی. مامون چې د حکومت مرکز ته د امام بزرګوار د ورور واردېدا د خپل حساس موقعیت لپاره یو جدي ګواښ لیده، خپلو درستو مسؤولانو او چارواکو ته حکم ورکړ چې د دوی د کاروان مخنیوی وکړي او قوت وانیږي نو مدینې ته یې بیرته وګرځوي او که داسې نه وي نو ټول ووژني. د مامون حکم چې به هر خار ته رسیده نو له هغه خاره به کاروان تیر شوی و. خو په شیراز کې چې د احمد ابن موسی د کاروان له رسیده مخکې د غفرمان د وخت واکمن ته ورسیده. د شیراز حاکم د قتل خان په نامې سره یو کس و. هغه له ډیر ستر لخکر سره له خاره بهر ووته او د احمد ابن موسی د کاروان په وړاندې ودرېده او هلته یې خیمې ولګولې. په همدې وخت حضرت احمد ته د امام رضا علیه السلام د شهادت خبر هم ورسیده، نو ځکه هغه خپل درس ملګري او یاران راغون کړل او له غمجنې خبرې ټول خبر کړل او وی ویل د دوی نیت د علی ابن ابي طالب علیه السلام د بچیانو د وینې تویول دي. هر څوک په تاسو کې لبیر تستنی دا سره گروهنه لري نو خپل لار دی واخلی او بیرته دی وګرځي، خو زه لدغه اشرار سره ل جهاد پرته بل لار نه لرم. د احمد ابن موسی ټولو ورونو او ملګرو هغه ته عرض وکړي چې د جهاد لپاره به د هغه پر کاپ کې پاتې شي. هغه هم د دوی په حق کې دعا وکړه او وی فرمایل نو د مبارزې لپاره ځانونه تیار کړئ.
دوستانو، حضرت احمد بن موسی علیه السلام له خپل وفادار ملګرو سره په درو دوامدارو جنگونو کې بریالی شو. قتل خان پوه شو په هغه عشق او سرشندنې سره چې د احمد بن موسی په لخکر کې چپې وهي، د احمد بن موسی له لخکر سره د ډغرې توان نه لري، نو ځکه یې په چل والا او دوکې سره شاتګ وکړ او ماته یې وخوړله او په دې توګه یې دوی له خاره بهر وکاګل. هغه مهال په خار کې پر دوی مسلط شو او درست یې ووژل. احمد بن موسی تر ټولو آخري کس و چې په هغې توري سره چې د شا له خوا د هغه په سر یې گزار شوی و شهید شو. وروسته هغه کور چې د هغه په شا کې و پر هغه وران کړای شو او د هغه مړی د خاورو لاندې شو او په هغه ځای کې چې هم د اوسې مرقد او زریح دی له خاورې لاندې پټ شو. دوستانو، خپل دغه مطلب د اسلامي نړۍ په دغه ممتاز شخصیت باندې په سلام او درود سره پای ته رسوو او په ګډه یې سره زمزمه کوو. اللهم صل على احمد بن موسى الكاظم سيد السادات والاعظم الشهيد المظلوم الذي كان كريما في ماله ورعاء في دينه وعبد الله مخلصا حتى اتاه اليقين وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما وصل على اخيهم علي بن موسى الرضا المرتضى حجتك على من في الارض ومن تحت الثرى كافضل ما صليت على احد من اوليائك. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د پروګرام په پای کې درته یو ځل بیا د حضرت احمد ابن موسی د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي وایو او په همدې ځای ساسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.